سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيادت د شفيق عرض تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوه لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرش مورو سلهغي وټړل چې پاکستانی لوري او افغان ناروخت د اوختو اجازه ورنکړه. که هم تیر ورځ یاد دروازه د طالبانو لوري پرانستل شو خو پاکستان خود پاکستان لوري بیرته وټړل شو. د اروپایي ټولنې جیک پوری استازي جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډې کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی دده په اند داسې نه دی، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتو ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو لمخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان لمخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پات بندیانو ټول شمیر 2.5 شته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو 3 هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وایي چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزي په مناسبت په یو ویډیو وینا کول، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکارۍ په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار موږ ته په دې اړه باندې جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هېواد کې لسګونه نور کسان لا هم نظاره کوي. چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولې دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورس له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. د چي په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته راپور کولرو مطلب وړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوې ده. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازې د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبر شوي او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته. هو، دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شو. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز پی وی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په د همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پر خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وست لپاره یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکي کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لارې کوم ستونزې دغه ستونزې به هوارې شي. خو د وست لپاره لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتې دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک څخه ډډه وکي. موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دي او دغه لار باندې پاکستان ته تلونکي وي پاکستان ته لاغوي سره مهم خبرې کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي دا ستونزې د جر تر جر حل شي. بل فتیل جان
ډیره مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشهور ډول باندې خلاص شوې ده موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهري مل نوورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې لګډونه وینا ورسره سنیو سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیني نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه له افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتي اپارتاید یا جوړښتي توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتي اپارتاید عملي کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتي اپارتاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنه کړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان ښځې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو له امله او دویم ځل زموږ د پراختیايي مرستو د کمیدلو له امله.
جوزف وورل داسې مالدات څرګندونه کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیلابیلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو له امله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرنس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي. خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی او ویل دي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلاره پایله نه لري.
فشار وړاندیز ګټور نه دی چې دا هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لاره پرانستی وي او د ستونزو تشویشونو حل ته د خبرو لارې حل پیدا شي.
په افغان جون او خوځو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سخت دریځ کړن لارې د پای غوښتنه کړي، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر غوښتنه کړې وه چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه اخیستو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل نه کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا د دوه له یو طرفه تړون نه وروسته چې طالبانو پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه، طالبان ډیر ښه پوسوي دي چې له نړیوالې ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوه څیرې ځان ته غوره کړي دي او له دوو مخونو نه مخته ځي. یوه ډله چې هغه اصلي ډله ده، رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د ښې څېرې د ښودلو مسؤلیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډېرو سختو ټکو کې له خپل امیره او یا هم له خپلو پرېکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته پیاوونه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرره نشي؟
طالبانو سره دوه ګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې او ټکې یو. موږ اوله پر همدې باور چې په طالب کې ښه او بد نشته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بلل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډېر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو توندلارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نشي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډېر پیاوړي ثابتېدلی شي، او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس و چې د سیاسي چارو شنونکي کبیر حقمل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
به هم افغانستان که تم که گوده بخیر نړیوال سازمان په افغانستان که د انتقامی و جنو او غیر قانونی دامونو پر دوام اندیښنه خودلی او یادونه کرده چه پا دی هیواد که لزگون نورکسان لهم نداره کدی. تفصیل پا دی راپور که
شرط زوغل شو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامون ورالو شب خانه تال
دی میدان وردگ ولایت حسیدون که دی وای دی ماما زوی چه دی پخانی حکومت پامنیتی سکتور که و میشتی مخ که طالبان وانی واو دی چه مدل پاره نامالوم زایت وره و حقا چه نواری نومی پا دیر اپور که یاد شی که ساکیوی چه دی ماما زوی دی طالبان لخوا سخت شکنجا شوی او پخای سخت ور جبلا کری و
شرط زوغل شو خیلی دیر جرات اخیسته و بیامون ورالو شب خانه تال تم تال تداوی وکړه هلته ښه ده تداوی وسو بیا م وس زمی سې راځي له هوا یخنی کېږي بیا دغه پښې درد کوي په افغانستان کې همدا حالت روان ده نو هر چېرته
هم دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي او هممهاله یې تر اوسه سلګونه نور کسان هم لادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه بې سچ بلالای دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
دا ادعای ټول غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او تر اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دی تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هی دا اندېښنه سم نه ده
تشویش درست نیست
مجاهد هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپلسري نیونې شکنجې ورکېدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2023 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2023 کال اگست تر 2023 پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په ورځ له اوکراین سره د مرستو یوه نوې بس اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکراین سره به د اړتیا تر وخت پورې خپلو مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په دې راپور کې
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار از ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټه الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټه الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخته د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولی دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتي خو ده دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسی هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نشي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورت سرګندونې وکړې خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوسمهال په اروپا کې د اوکراین تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې 12 فقرې لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د روسیې او اوکراین ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرح په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړي دي
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه یو مطلب ساينس پوهانو د جیمز ویب ټلسکوپ په مرسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوي دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوي دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیدا بهیر د فضا د رامنځته کېدو په لومړیو کې ډېر چټک او دا ستر کهکشانونه د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب یې تر بیګ بانګ کابو 300 میلیون کاله وروسته اټکل کیږي، خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې ښایي څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تېرېدو لویږي، څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسېدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یوه وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسېدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل ټیلیسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او د ماشومانو مشران په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشټون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د نورستان په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي ده، وایي کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته 4 او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسېدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټولو ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نه مخکې به موږ ټول مکاتب د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د اروزګان کندهار پر لاره موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره یې پرله پسې غوښتنې هم د تېرې او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولي دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره یې د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سوبرا چولای نه لاره خرابه ده مشران سپک سپک را بارونه که لاره جوړه شي بیا به موږ هم یو څه وزن مرچونه کرایه به زموږ سره ارزانه شي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د وروستي ورښتون لامل هم دغه لاره لا نوره هم خراب شوی ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستي ورښتون لامل دغه لار لا نور هم خراب شوې ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. محمد قسیم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستریان ترې اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شل شپی کیجه په شل شپی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مداده چې مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیج بشکی.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر اورد سلګونه بارودن کی او مسافر وډن کی موټر تاګرا تا کوي او دا د اورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یاد لاره دې په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډېر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره. د تیرو جنګو کې 130 کیلومتره لاره ده وروره، شنی لاره نه ده. نو مشکلات یې ډېر سخت جوړ کړي دي. ولې موټر ته وارز رسېږي وروره؟ سواري مو راسره په مشکل کې. نو د لارې مشکلات چې ډېر زیاتې.
هاخوا سیمه ییز مسؤلین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وایي اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اروزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تک چې د ولسوالۍ څخه خبر سره کوم، ورځ مو طالبان څخه دا غوښتنه ده په لحاظ خدای زندور ته یو غواله وکاږي د اوبو ترتیب ورته برابر کړي ده. او ولې په سوې ولایتو کې سوې پروژې پیل شولې خو غټ کار ده، هم دی بېرته پرېښوې. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه دغه ده چې تل موږ پیغام نه شریک کړي. شل کاله چې ساتلس پټوله چې دغه د زندور خلکو د دغه ځای څخه جهاد شروع، دغه ځای څخه کارونه شروع، مالات دغه ځای کې دي. نن ولې په ټولو ولایتو کارونه شروع دي، ټول ولسوالۍ شروع دي. دغه زندور دغه سې وچ پاته دي، ګرد خلک یې بار سوي دي. دغه سې در بدر دي، دون ستړي منطقه ده چې والا نه ورته جوړېږي. هیله من دغه دشته زموږ پیغام نشر کړي او طالبان یې په غور سره د خپل د مشرانو سره دغه وطن د قومي مشرانو سره غوښتنه دغه ده چې په کلکه ورته ودرېږي. دا کار ته چنګونځي کې اوسي، هیڅ کارونه خراب دي. زموږ پیغام نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بند شوی ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاسیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلې دي او مرستې نه ورسره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ جمل علیہ ہلمند ولایت د سنگین ولسوالی سے خبر کوم. ور د ہلمند په سنگین ولسوالی کی چې هر څمرس چې او نمانه جی اوس مر نمانه نشته کیږي او د مسکینانو نمانه نشته کیږي. مرزا زادی راجو د دایج له چې زہ از مشتغل نشه کی. والسلام په دې پختہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دوی منیمایت راورسیدو. ورزو هم په دې برخه کې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکی او روخو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوه. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبرې شوې لامیه کې ویل شوي دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوې ده. اعلامیه کې راغلي دي یاده دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم ورسره له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونه د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې وویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 2.5 شو ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسي د نامواجه يرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسي برید وغانده. ملګرو ملتونو له روسي وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسي، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده، هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چه شروع شد بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پنجورسم کال که نو پا قابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگا که می درس ویلی. نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتا و شو پا افغانستان که پا تخنیک پا چلوره ملیله که اومو پا اول منزل دی دره ملیله که چار علیو نیوله بلا کاغو چه کودتان هم خبرو. نو
یعنی دا کودتا دا داود خان دی زایرشا پا زد کری با؟
او دی زایرشا پا زدی چه که دا کودتا و. نو سبایی دا خبره ما وارده چه اغا انانسال بیاویلی چه داو پا افغانستان که دی نیز رژیم دی راتو پا مناسبت دی سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهربان شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم مې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل. عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویلې چې ولیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زیرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ خوړه یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکتر و، یو بل ډاکتر و، یو بل د کیمیا فارغ تحصیل و څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
دلیل چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت سره روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې هم په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې نه زه خبر نو ما چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولي ولي، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې. بیا چې بېرته ترڅو تلم زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. دا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شیر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شیر او احساس چې ماته راغلی او هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو د ادان هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېد، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیانی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاو بیا زه یو کال بن وتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کښې، لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق غیر ملا خلق دا همېش دا نیول کېده و تختول کېده و ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه م بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کښې ما ته کار پیدا شو.
درست په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی ده ما هغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته م بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوجي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلته چې خلک همالته مشروع شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې تم. هلته م بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو، هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و نه سوه او داسې فکر وکړه چې نه سوه وات تاتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وی.
هلته م یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه م کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې بحث راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله
راغلي دي، وخت یې تېر کړی خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا م په څه اساس وکړه او هغه م بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې، د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات، هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته م په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې و، په شمال لویدیځ کښې و، په شمال ختیځ کښې، دې ځایونو کښې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستان و ملګري و. بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، سروې وکړه، هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي دا خلک ظاهرشاه طرفداران، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه جیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې پرسن دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې و. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوانې بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار وو، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه، ناپېژاند سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشوې، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې رانغلل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی او خبرې یې وکړې. د افراسیاب پاټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه 2-3 سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی ده، خبرې یې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کوم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته. برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویلز، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شي داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه کړېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که تصدیق شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې یو خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د اوقادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاجودي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 دوویشت یولس سدرویشت شپاچ سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس سدرویشت شپاچ سو یو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.